د ازادي رادیو ایوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونه ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. تکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی وو. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ اسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ ته لاره ورکړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. په ژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان لدین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د هیواد په جنوبی ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډیره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډیره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزی وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزی قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزی وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو پترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوی دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یوليا سویریدنکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکزیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدر اعظم په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدر اعظم ده. میرمن سویریدنکو داسې مهال د اوکراین د صدر اعظم پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدر اعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او نه
څوک هم پر پخوانیو کړنو نه دي نیول شوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشاکېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپورونه
دا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله قدرت چې هغه رپورټونه یې رد کړل چې د برطانوي ځواکونو د افغان همکارانو د نومونو له افشاکېدو وروسته طالبانو د هغو کسانو لټون کړی چې نمونه یې په دې لست کې هو. یو شمېر افغانان چې په پخوانیو امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا وژل شوي. په دې اړه به رپورټ ولرو. پر ډیورن کرښه د پرتی دور بابا د سیمې د خلکو هغه غوښتنې هم در سره شریکوو چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو غواړي چې وخت نا وخت د دوی په سیمه کې له یو بل سره نښتي پای ته ورسوي او د سیمې خلک دې آرام ژوند وکړي. هم خب مو خپل دوستانو سره په چټ کې موجی استولې دي او یا به د خپل چا خو په ډیجیټل نړۍ کې د بشري احساساتو د بیان لپاره دا واړه شکل کله لکه مرا
جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش پته دونه ایموجی بان جوړ کړل.
پرون د جولای ولسمه د ایموجی نړیواله ورځ په یو رپورت کې بواوري چې افغانان دې څنګه کار په دې خبرونه کې پر دې سربېره نور رپورټونه او مطالب هم لرو. لمکسر
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو بل رپورت. برتانوی ورسپانی ډیلی ټلګراف په خپل یو څېړنیز رپورت کې دا کړی چې د 2022 کال په فبرورۍ کې په افغانستان کې د برتانیا لملاتړ برخمنو افغان پوځیانو پاړه د معلوماتو ل رسوایی ورسته د طالبانو لخوا ل 200 ډیر پوخانی افغان سرتیری او د پولیسو افسران پیژندل شوی او وشل شوی. د ورسپانی په خپل دې تازه رپورت کې ویلي دارو خانه نه چې دا وشل شوی کسان په افشا شوی لیست کې وکنه ځکه چې په ټکو یې د برتانیا حکومت د دې لستونو جزئیاتو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. بلخوا طالبانو د ډیلی ټلګراف ورسپانې دغه رپورټونه رد کړې دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپل افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلې چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی ووزني، برېټانوي ورځپاڼې دیلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. دیلی ټلګراف د جولای په شپږ سم خپل د خبر کړي راپور کې ویلي کته هم مشخص نه ده چې آیا دا د وسو وزلسوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا سوي نګدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل وکنه ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړي. ټلګراف زیاته کړي چې د طالبانو دوه چارواکو د غیرسپانی ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ لاري په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست سرسای مندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسولیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت ازادي رادیو سره خبرو کې راټوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلی چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلې دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نمونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سویو افغان پوځیانو خبر سوی په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځنګړو ځواکونو لخوا وزل سوی دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 وزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستانه بهر دی ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځنګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجی صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي ټلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي عفو ته ژمنتی
هیڅ وکم پر پخوانی اقلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمل سره کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشاکېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور مې خپریږي. دا ناسم او غلط دي. استخبارات هېڅ اړتیا نه لري چې دغه کسان سوار له مخه هغوی ته عفو سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي. په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برتانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزي یو کسانو ویداوي او د ډیلی ټلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي عفو فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. ډیلی ټلګراف ورسپانې سي شنبه د جولای په 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوي او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې د افغانستان د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برېټانیا سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانی برېټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخوانی محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبه په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15 یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وروسته لاغی چې د ډیورن پر کرخه د ننګرهار د دور بابا په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښتې وشوي، د سیمه خلک د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه سیمه کې د جګړې پای ته ورسي. وخت نا وخت په دغه ډیورن کرخه د نښتو له کبله د سیمه خلک د کرخې دی غاړه دي که اغاړه دي زیانمنېږي. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوي له تیرو درېو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې، خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم ورسی ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویان سید طیب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیات په اړه وپوښتو، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته. اروپایي کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابره زیاتې پیسې په پام کې نیولې. که څه هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي، خو دا ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. تفصیلي لا اسمت څاروان نورو.
اروپایي کمیسون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپله طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي، شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14مه شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختي او وروستۍ شیبي خبري اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجې به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به هم دومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسون د جولای په 14مه وړاندیز وکړ. د بودیجې د لوی برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالی کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 200 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي، دا نظر چې اروپایي ټولنه دې خپله خزانه پراخه کړي شاید د مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکوي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوې سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک یې په انلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوی اوسری باندې ده. دا نخې د احساساتو، افکار او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځند ټلیفونونو، په لیکنیزو پیغامونو، برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول ایموجی غانو ګټه اخلي، خو کله ناکله ورننه سم بڼه هم کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د جنتری په ایموجی د جولای ولسم لیکل شوی هغه نیټه چې پرون و. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار رپورت ته.
ایموجی سره لدې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځند تلیفونونو لاره او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارون کیه مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 1999 کې د جفان د خلکو نه دغه شاهکارو راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اووه شپېته دانې ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګه شول، ښکلي شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټولو افونو خپل ټولو سیستمونو ته اټکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیگا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجیانې منظمې کړې. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د ایموجیانو په تیرو شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانې تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانې د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي. له ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکو احمد شاه د ناسمې کارونې یو کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ دی ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شوی او نو دا بل دی په ځای چې اوسه د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږي. نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخت په دوی خفه و.
د یادونه ده چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 10 لیکل شوې هغه نیټه چې نن ورځ سره سمون خوري. دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ایموجی د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي، خو دا لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوې کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، دا خبري مجله هم دومره وه. تاسو د ازادي راډیو مطالب، رپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر باندې کتلی شئ. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي راډیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي راډیو نوي خبرونه، رپورټونه او معلومات تازه کیږي. هلته هم کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه او معلومات وګورئ.
په بل خبري مجله کې به زما همکار امید مرزبان در سره
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیک هله احترامات می قبول کې هله من يم چې جوړ او روغ یا زلمې غاهل من له له من کې کې ول سوالي څخه ل اسلامي امارات او ل موسسات څخه مو پښتنه دا چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې کې ول سوالي کاریس کلی ته پر دوا کال کېږي چې مرسي نجراغلي دوا کال لا زیات هم کېږي شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای دغونه وبلاندې نه لکه شکاریز شي وبې پر 2.5 متر نو نه مشتواله راخته ده زموږ په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سین دی زموږ بځي بلی خواته لګیږي اول باید موږ ولسوالۍ آباد سوي په دغه وبانی او ورپسې مې وښتنه ده چې مرستې ناراضي زموږ د کلی خلک ډیر ستړي دي او د ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او په دونه لاندې چې د لس خرواره خوراکه کې جره او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي نو غنم هم ګران دي په څلور سو څلور دین سو غنم دي نو هغه د مصرف نه جوړوي خلک ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې په سرحد لیکل شوی دی چې دا تجارت دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلي نو له امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې د والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخی نو د ازادي راډیو سمو غوښتنه د نور میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم دادی راډیو کارکون کو دنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري د اول ستونزې دا د چمر سړک منځ سوي دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو د منځ سوي او بس ته پاته سوي دا نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګورو شواط پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري موږ نو ستونزې دا غاده زموږ سړک کومه شپخانه دی را جوړه سي تاسو ښه ډیر مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਰਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਥੋਂ
مطلب پدر یه راجم که سر سال پسر یه راجم که